سلامونه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکېست پالي کوو د دې سات په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی دی دا خبر رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی امریکا حزب الله د یو ترهګر ډلې په توګه پیژني اروپای ټولنه د حزب الله فوزي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولی د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري حزب الله یو ملیشا ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه کنټرولوي د اسرائیل پاو سامنن مخکې اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورسته سکال د دې ورځې شار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او هم سکتور کې ګډون دی دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبريالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت د اطلاعاتو په نشریکولو تورنوي یو شمیر خبريالان ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټه پکې نغښتې وي خو د سیړونو او راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نشریکوي طالبان چې د 2020 وشتم کال په اگست کې وخت ورسېدل د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورس تربل زیاتېږي تر ټولو وروستي طالبانو شاوخوا یو نه مخکې په رسنۍ او پر سیاسي خبرونو بندیز ولګو د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یو موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي د دغه موافقې لمخې په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هواد کې حضور لري ل خپل وزینو اډو وبوزي خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمیر امریکایي سرتیري به چې وس یو شمیر شاوخوا 2.5 تر رسیږي پات کیږي او کده دغه اعلان د دې هواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړوتلو په معنا ده ل زیاتو جزئیات ورکولو دوی هم ډاډه وکړه په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړې متمرکز دی دا اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډیر مانالرونکي خبرې تر سره کړې دي دا په داسې حال کې دا چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسي په لاره دریز په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې خینه دي د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوریت پالو له کاندید ترامپ سره کتنې وروسته زيلنسکي پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډیره مانالرونکي و او زیاته یې کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړ د زيلنسکي په خبره دغه پلان د اوکرين وضعیت او د چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي ټرمپ له زيلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وو ویل چې کده نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکرين کې جګړه پای ته ورسیږي او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګټه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبريالانو ته ورکړل شو د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې تر سره شو د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون رجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړې ده خاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د بریټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هایبری لخوا ورکړل شو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي طالبانو د بیان ازادي او د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي یو ځل بیا مو په دې خبري مجله کې زفرشته سا کرکلی کوم وړاندې به مجله کې برا سره واوري چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په اړه تازه راپورونه او مرکې دي او د اطلاعاتو ته در لاسرسي نړیوالې ورځې په اړه د ځینې افغان خبريالانو نظرونه
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبريالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري هغو ته لاسرسی نسته معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي په هغو کې څه نه څه همکاري لري
وړاندې به واورې. اروزګان ولایت کې په د اروزګان ولایت په مرکز ټرین کوټ کې له پاکستانه لسکونو راستنه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي.
نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو دا غرفې جوړې شوې او دلته په شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
مجله کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم سره سره اوسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ درا پرونو برخه ته خراغلی. د اسرایل او پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرایل د پاوز عربي ژبي ویان افیخای ادری نن وویل چې اسرایلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایی برید کې وژلای دی. په دې اړه سټوډیو کې را سره زموږ همکار سیف الله ستانګزای نور جزئیات راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرایلو پوز نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوزي برخه په تور لیست کې شامله کړي او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاذ قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکس پاڼه کې ویلي چې حسن نصر الله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رويټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوې دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا درشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
مننه سم زسب د اسرایل پاوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي چې د حزب الله عمومي مشر حسن نصر الله په وی بریټ کې وجل شوی دی او حزب الله خپل هم د بریټ د مارک تایید کړی دی. په دې اړه زمونږ همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند نصر احمد شیرزي څخه په مرکه کړی دی او په سر کې تری پوښتلی دی چې په سیمه کې د اسرایل د یو مهم مخالف وسلواله ډلې مشر وجل شوی او هغه زبای د منځني ختیس په وضعیت څوی
څنګه چې لیدل کېږي په دغه ورستۍ میاشتو کې په واوزا ډیره متشنج شوې ده. لاورین ډیره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواله طرف د اتشباس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. اتخاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو او موږ انتقام وانخلو چې حرکت یې ونکړله. او اوس د حسن نصر الله چې ویل کېږي حسن نصر الله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوې ده په دې حمله کې. دا مثابت دی چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورئ کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانې ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې د ترور یو کلو وجله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې و هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصر الله د حزب الله په حساب دوی عمل وکړله هغه سي عمل وکړي. خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوری کېږي.
تاسو ویل چې له دې سره حزب الله کمزوری کېږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیلو باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل. نو چې حزب الله کمزوری شي، فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربند ته لاره واره شي؟
زه فکر کوم چې سوله او اوربند ته اسرائیل غالب نه کېږي. او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامی لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامی لار غوره کړي دا خامخا یو شمېر یو اندازه مشکلات لري، دا جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي، هغوی بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې د حزب الله او لبنان سره سره ایران د دوی حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس وېرېدلی ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوریت اسلامي رهبر یو امن ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوي چې په غزه به او شاوخوا نورو هیوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوي چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزورې شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ وو، هغه اوس مونږولي دلته چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی وو، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کول شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله وېرېدلی ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امنیت دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نصر احمد شیرزی وو چې د حسن نصرالله د وژل کېدو په اړه یې خبرې کولې. حسن نصرالله څوک وو او څنګه د حزب الله مشر شو؟ نصرالله چې د حزب الله د غړو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د روانو تاوتریخوالو او نښتو پر مهال یې ځان په واک کې ساتلی وو، په تدریجي ډول په حزب الله کې پر یو منلي شخصیت بدل شوی وو. په 1990 کال کې د حسن نصرالله د مشر زوی هادي وژنه د هغه د پلویانو په منځ کې د هغه شهرت لا زیات کړ. په دې ډلې پورې تر ټولو مهم اړوند پیښه په 2000 کال کې و، کله چې حزب الله د حسن نصرالله تر مشرۍ لاندې بلاخره اسرائیلي ځواکونه د لبنان له جنوب څخه وایستل او 3 کلن اشغال یې پای ته ورسوه. د 2006 کال په دوبی کې له اسرائیل سره د حزب الله جګړه چې 3 ورځې یې دوام وکړ، نصرالله ته اجازه ورکړه چې خپله پوځي وړتیا وښيي، سره له دې چې په دې جګړه کې 2000 کسان ووژل شو چې زیاتره یې لبنانیان او 1600 یې پوځي ځان یا وسلوال وو. حزب الله په 2015 کال کې د لبنان د هغه وخت د صدر اعظم رفیق حریری تر وژنې په وروسته په دې وژنه کې په لاس لرلو تورن شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم په یو پیغام کې له ټولو مسلمانانو د لبنان د خلکو او حزب الله غورزنګ د مرستې غوښتنه کړې ده. دا چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله مړینه به د ایران په وضعیت څومره اغیزه ولري، همدا پوښتنه مې د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی او ژورنالیست عیسی ستانکزی نه په یو مرکه کې کړې ده. مرکه به واورو، بیرته به هم دې موضوع ته تم شو.
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2.5 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یو ډلې یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړ، نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ. او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبری کې چې له ایران ته ډیر نږدې وو او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې خبرګون راوخی. خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیل سره مستقیما ښکیل شي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی. خو ممکن حمله زیات شي، ممکن نیابتي ډلونه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي او په نور ځایو کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کی. خو ایران په خپل فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیل سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ واقعاً سه دی حزب الله لپاره دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته یوه لویه ضایعه ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
په ایران کې د دې پیښې په اړه څه خبرګونونه دي؟ تر اوسه پورې د ایران حکومت له خوا څه خبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې؟ کنه
د ایران مذهبي بشر دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړې دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواخ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دی چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه خبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوي دا هم دي خودنه کوي چې ایران مستقیما په یوې جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبرونه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پوهنتونو مخ کې مظاهره کوي او یو اقدام غوښتنه کوي، خو ایران په یو ډالر کې پاتې ده. که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې همدغه سي و که حمله نه کوي که غبرګون نه کوي د په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیل ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیل مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره دغه راست د اسرائیل نړیوال ملاتړ ته پام سره لري.
ستانګزای صاحب، څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، وامدا راس پرونه بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګوښه. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځيږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه ته امریکا او نور قدرتونه دغه شی نه غواړي. ته د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیه ته پام وکړئ، دویم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، موږ ته اطلاع نه ده ورکړل شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ شي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ شي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستا په دې افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخته سي او دا یې مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي.
د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو او ژورنالیست ایسا ستانګزای وو چې په منځنی ختیځ کې به د حسن الله د نصر الله پر مړینې غږېدر سره د نصر الله تر مشرۍ لاندې حزب الله د ایران د مشرانو او د سپای پاسداران په بشپړ ملاتړ له عراق او یمن څخه نیولې تر فلسطینی ډلو پورې د سیمې په هیوادونو کې د تهران له ملاتړ برخمنو ډلو ته روزنه هم ورکړې وه. حزب الله چې متحده ایالاتونو پرې مالی بندیز لګولی په مکرر ډول حسن نصر الله تر مشی لاندې د مختلفو هیوادونو لخوا په پیسو سپینولو او مخدره توکو په قاچاق هم تورن شوی وو. د سپای پاسداران د قدس زواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی له وشل کېدو وروسته نصر الله وویل چې هغه له سلیمانی سره له شاوخوا شل کلونو راهیسې تماس کې وو. حسن نصر الله له قاسم سلیمانی سره اړیکه او ملګرتیا د لوی برکت په توګه بیان کړه او وی ویل مونږ د دوو ریښتونو ورونو په سیر وو. زه تل چمتوم چې خپل ژوند د قاسم لپاره قربانی کړم. قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنوري په 3مه د ډونالد ټرمپ په امر د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټه الوتکه په عملیاتو کې ووژل شو.
له خبرونو ور اخوا
قدر مناوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري ورزو د خبرونو نور راپورونه ده. د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمیر خبريالان او درسنیو مسولین وایي لا هم اطلاعاتو ته په اسان لاسرسي نه لري او پر فعالیتونو یې محدودیت زیات شوی دی. د خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم دا موضوع تاییدوي او اندېښنې وړ یې بولي. د طالبان حکومت تازه دغه شکایتونو او اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې دا موضوع تایید کړی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجود دي. نورحال فیروزی عزیزی ناورو.
د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو ځل بیا په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین شکایت لري چې لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسی نه لري او له همدې امله خپلو کارونو کې له ستونزو سره مخ دي. کابل او ننګرهار کې د دوو بیلابیلو خصوصي رسنیو خبریالانو د نومونو خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري وہ تلاش رسائی نستا معمولاً حکومت آغ مسائل جو دوی خپل غواړي سنوی سره شریک کی پاموغو کې څنا څامکاری لري غواړي چې تبلیغ ورته وسی، خو د خبريالانو پښتنې د خبريالانو تحقیق سوجي د خبريالانو توريدي سوجي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابيږي.
د اسلامي امارت په وختونه د وسره په رسنیز بنسټونو او خبرنګاران له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی خبرنگاران دے خبری پیکو دا پوخخ پر محال کی اجازہ نل لری پیشی کی یا مثال چاوتنے یا عملیات بھی قطعاً آنی تیس وقت نمون کی اجازہ نل رکی بیشی دا پیشی پوخخ پو
ځینې ښځینه خبریالانې بیا ادا کوي چې د دوی د جنسیت له امله د طالبانو د حکومت چارواکي په مستقیمه توګه ورسره اطلاعات نه شریکوي. د بامیان ولایت یوې خبریالې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بنده هم در نقش یک خبرنگار در یکی از رسانه های آزاد هرگز قادر نشدیم که برای دسترسی
به خپل چلې وی ازادي رسنۍ سره د خبریالې په توګه کار کوم. تر دا اوسه هیڅکله نه یم توانېدلې چې په مستقیمه توګه د اوسني نظام له حکومتي چارواکو سره تماس ونیسم.
د رسنیو ځینې مسؤلین هم وایي خبریالان او کارکوونکي د راپورونو او خبرونو د جوړولو پر مهال د اړتیا په صورت کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. په کندهار ولایت کې د یوې رسنۍ مسؤل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت دی. دلته په تصویر یا پر ویډیو باندې هم بندیز دی. خبریالان نسي کولی چې د حکومت رسمي غونډو ته ولاړ سي او هلته هغوی تصویر واخلي او نشري کړي، یا هم لوړ پوړي چارواکي چې دلته راځي د هغوی تصویر نسي اخیستلی، یا هم که د یو موضوع په اړوند غواړي تصویري رپورټ خپور کړي د چارواکو یا د ویندویانو نظرونه واخلي هغه نسي اخیستلی. ثبت شوي غږونه هم په ډېر سخت ترلاسه کېږي، یعنې که د راډیو لپاره معلومات یا د آنلاین ویب لپاره معلومات څوک ترلاسه کوي د معلوماتو ته لاسرسی نه وي، زموږ ګڼ شمېر خبریالان بېکاره کېږي، بېوظیفې کېږي.
دا یادونه ده چې د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې دننه د بیلابیلو رسنیو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې په سیاسي خبرونو او ګردي میزونو کې په ځوندۍ بڼه په بحثونو بندیز لګولای او آن دوی یعنی طالبانو خپل د باور وړ میلمانه یعنی شنون کې ورمعرفي کړی دي چې دوی دا اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په برخه کې د طالبانو د حکومت بل هڅه ګڼي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان هم دا خبره تایید کړې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز مخکې ویلي و اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1998 لمریز کال کې د لنګسوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په خبره د قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی هم وایي له بعده مرغته افغانستان له واکمنېدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوي دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي او ایما په باور له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي او ورځ تر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي. په دغه دغه برخه کې د ټولو اړوندو نهادونو دنده ده چې په لید اخوایت د ادامه ورکړي.
خو له طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر د سپتمبر په 18 ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته ویلي وو په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نسی کولای. نوموړي زیاته کړې وه د دوی ویاندویان مکلف دي چې د خپلو ادارو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي. خدای هم ویلي وو که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې خپلې ستونزې شریکې کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو لکه د راپورونو او خپرونو د سانسور او آن د خبریالانو د نیولو، بندي کولو او شکنجو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي هم دي د خبریالۍ د کار اړوند موضوع په اړه نه دي نیول شوي. د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د لمنځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. یونسکو وایي د دې ورځې د نمانځنې موخه دا ده چې په نړۍ کې هر څوک اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري او اړوند سرچینې یا اشخاص هم باید لازم معلومات ورسره شریک کړي. د یونسکو په ټکو رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خبرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د یونسکو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي حق د مطبوعاتو د ازادۍ له حق سره تړلې خبره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو شوی کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې خودل شوې دي. نور حال پر دې راپور کې
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي لاهنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالرشید د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوی دي.
موږ د دې موسسات سره دغه غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته د کار زمینه پشکې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته شش
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړي ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړي.
پاینده کې موږ دا ژمنه درسره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
موږ سیاسي د پرودانه وای سمور سره دوی د انکاري ونه د موسسه کړی ده، دوه امارات کړی ده. موږ پرودانه وای
نور اړوند مسؤلین سره ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې زموږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې
دا دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي خپل په ملک به خدمت کوو خپل ملک به جوړوو خپل د وطن شکریا باد.
په اورزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره شوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
در منوریدونکو د پښتو برخې راپورونه همدل ته پای ته رسیدي. سټوډیو کې را سره دری برخې همکار عباس صاحب را سره دی، هغه به تاسو ته همدا راپورونه په دری باندې وړاندې کړي. خو راغلی
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30